رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ز زیبا خادمیم دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان څخه د خپل پوځیانو د وتلو پر نیټه موافقه نه ده کړې. د افغانستان حکومت د ولسمشر ترامپ د وینا په غبرګون کې ویلي چې کابل او واشنگتن له بل سره ژورې ستراتیژیکې اړیکې لري، او د برازیل او کولمبیا د بهرنیو چارو وزیرانو له امریکایي چارواکو سره د وینزویلا د کړکیچ پر سر خبرې کړې دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې یوه موضوع ده چې د افغانستان یو شمیر کارپوهانو د جمهور رئیس ترامپ وینا د افغانستان لپاره ګټوره بللې ده.
نوخه خبره ده چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د اصل خدمت د بحث پر زمینه برابر شي.
د دې ترڅنګ د افغانستان په مختلفو خارونو کې د دولت په ملاتړ غونډې شوې دي.
دا زمونږ افغانستان دی، الحمدلله جوړ دی، پارلمان شته دی، اردو شته دی، موږ په هیڅ حالاتو کې موږ د عمل بے پردوی جنوس پالو.
په پاکستان کې خلکو د هندي کشمیر د بیلتون خوښونکو سره یووالی څرګند کړی دی، خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې شکیب دوست او نوشاب آشنا خبرونه وایي.
بیا هم خراب لاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي قواو د وستلو پر نیټه هیڅ موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې راغلی چې د امریکا په پوځي ماموریت کې هر ډول بدلون به حالات ته په کتو راځي. دا په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په اړه د امریکا د حکومت لومړی څرګند پیغام بلل کیږي. د امریکا ولسته د کلنۍ وینا په ترڅ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې په افغانستان کې له 12 جګړو او نخوتو وروسته امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې زیاتې کړې دي. ترامپ ونویل چې له افغانستان څخه ټول امریکایي پوځیان وباسي، خو ټینګار یې وکړ چې که د سولې موافقه وشوه نو د خپلو عسکرو شمیر به راکم کړي.
د امریکا ولسمشر وی په افغانستان کې له 12 جګړو او نخوتو وروسته امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې زیاتې کړې دي. ملت ته د خپل کلنۍ وینا په ترڅ کې ډونالد ترامپ وویل چې طالبان د سولې په مذاکراتو خوشحاله دي. ترامپ ونه ویل چې له افغانستان نه ټول امریکایي پوځیان وباسي، خو ټینګار یې وکړ چې که د سولې موافقه وشوه نو د خپلو عسکرو شمیر به راکم کړي. ښاغلی ترامپ دا هم وویل چې لا تر اوسه پورې ورته دا نه ده معلومه چې د سولې خبرې به کامیاب شي او که نه، خو په کار ده چې سوله وشي. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ترامپ په دې کلنۍ وینا کې چې راسن په تلویزیون د کانګرس له ودانۍ یا کیپیټل نه خپرېدله، په افغانستان کې د امریکا پالیسي او تګلاره روښانه کړه.
په افغانستان کې زما ادارې د طالبانو په ګډون ګڼو ډلو سره د سولې په هکړه ګټورې خبرې کړې دي، او که د سولې مذاکرات بریالي شي نو وبه کولی شو چې په افغانستان کې د خپلو سرتېرو شمېر راکم کړو.
جمهور رئیس ترامپ له طالبانو سره د سولې د خبرو نتیجې ته هیله مندي وښوده او وویل چې له افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره زمینه مساعده شي. په عین وخت کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وای په مسکو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ګټورې وي، او هیله لري چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به هم زر خبرې پیل شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د ولسمشر ترامپ د وینا په غبرګون کې افغان حکومت وایي چې واشنگتن له کابل سره ژورې ستراتیژیکې اړیکې لري، او زیاتوي چې دغه اړیکې د دوام د دواړو هیوادونو پر مشترکو ګټو ولاړې دي. د ترامپ د کلنۍ وینا ته اجرایه ریاست او ارګ محتاطانه غبرګون ښودلی ده. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال عارف سمیم وایي
د افغانستان حکومت د امریکا حکومت سره ژورې ستراتیژیکې اړیکې لري، او دغه اړیکې د دواړو هیوادونو پر مشترکو ګټو ولاړې دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له څرګندونو یوه ورځ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له تلونیوز سره په مرکه کې وویل چې ترامپ سره بهترینې اړیکې لري، او امریکا سره د افغانستان اړیکې محکمې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته د امریکا د ولسمشر له وینا څو ساعته مخکې پر ټلیفون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره خبرې وکړې. ارګ په یوې اعلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو پر دوامدارو همکاریو د سولې پروسې او راتلونکو ټاکنو خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د دوامدارې سولې تر ټینګېدو پورې به د امریکا او افغانستان ترمنځ نظامي اتحاد پر خپل ځای وي. همدارنګه ښاغلي پامپیو په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د امریکا د افغان حکومت په مالکیت د سولې له مذاکراتو ملاتړ کوي.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. په مسکو کې د افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفینو او طالبانو د استاد د روانه غونډې په خبرګون کې یو شمیر کسانو په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مدني فعالان او یو شمیر عام افغانانو د خپل اعتراضي حرکت په ترڅ کې خبریالان ته وویل چې د روسیې په قربتوب د افغان سیاستونو سیاسینو او د طالب استازو په غونډه کې د حکومتي استازو نشتون د نړیوال ټولنې په وړاندې بې پروايي ده او د سولې روانو هڅو ته زیان رسوي. دوی ویل روسیې په دغه کار سره دا وښودله چې د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې اجماع رابللو او له اقتصادي اړخه د افغانستان سره د همکارۍ او تروریزم سره د مبارزې توان نه لري. هغوی دا هم ویل چې مسکو ته تللي کسان د ټولو افغانانو استازیتوب نه بلکې د خپلو خاصو ډلو استازیتوب کوي. راټولو شوو افغانانو او کسانو د روسیې په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له ټولو هغو حرکتونو چې د افغانستان له ملي ګټو سره په خطر کې وي ډډه وکړي. هغوی د بهرنیو هیوادونو په ځای په کابل کې د سولې په خبرو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې له کابل نه بهر د سولې په اړه غونډه به د سولې له بهیر سره مرسته ونه کړي.
په کندهار کې د افغان هوایي قواو له تعلیمي مرکز څخه د بلاک هاک هلیکوپټر څوار لستونو پیلوټانو د فراغت سند واخیست. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش ادارې سیګار د سشنبې په ورځ اندېښنه وښوده چې افغان هوایي قوا د بلاک هاک له هلیکوپټر څخه د سم استفادې وړتیا نه لري. د سیګار د ریپورت په غبرګون کې په جنوب کې د هوایي قواو قومندان جنرال عبدالرازق شیرزه وایي چې افغان پیلوټان په هر ډول حالاتو کې د بلک هاک هلیکوپټرو د استعمال وړتیا لري او عملاً د بلک هاک په وسیله ډیر پیچلي ماموریتونه ترسره کړي دي. د هوایي قواو مسولین وایي چې په څلورو روزنیز دورو کې د بلک هاک هلیکوپټرو شپږ پنځوس پیلوټان روزلي دي.
په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان سیمه ایز دفتر په تخار کې د دوو خبریالانو وژل وغندل. دغه سازمان د دې پیښې په اړه د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه وکړه او له حکومت نه وغوښتل چې د ژورنالستانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ماښام ناوخته د تخار مرکز تالقان ښار د همسده په نامه د یوې اف ایم راډیو دوه تنه کارکوونکي چې ژوندۍ خپرونه یې چلوله د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شول. د تخار د امنی قومندانۍ ویان خلیل اسیر وایي چې وسلوال د همسدا راډیو انګړ ته ورننوتل او په خبریالانو ډزې وکړې. هغه وایي چې تر اوسه د راډیو د دغو دوو کارکوونکو د وژلو علت معلوم نه دی، خو پولیسو خپل تحقیقات پیل کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې ایران په نړۍ کې د ترهګرو ستر تمویلونکی هواد ده. ملت ته د خپل کلنۍ وینا په ترڅ کې ډونالد ترامپ وویل چې ایران کې رژیم افراطي ده. ترامپ له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو دفاع وکړه او د کانګرس غړو ته وویل چې تهران ناوړه کارونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ولسمشر ترامپ د دغو بیاناتو په غبرګون کې ویلي چې امریکا د هغو دولتونو دفاع او ملاتړ کوي چې منځنی ختیځ زیانمنوي.
د کولمبیا او برازیل د بهرنیو چارو وزیرانو د سه‌شنبې په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د وینزویلا د روان سیاسي جنجال په اړه خبرې کړې دي. د کولمبیا د بهرنیو چارو وزیر کارلوس هومس سوجیلو خپل ملاقاتونه ګټور بللي او ویلي دي چې د نیکولاس مادورو پر رژیم د بندیزونو پر لګولو سربیره پر نورو موضوعګانو له امریکایانو سره خبرې کړې دي. د برازیل د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر وینزویلا یې د پوځي برید په اړه بحث نه دی کړی.
د ازادۍ خونه یا فریډم هاوس وایي چې دیموکراسي او ولسواکي په ټوله نړۍ کې له خطر سره مخامخ ده. فریډم هاوس چې د دیموکراسي د څار یو مشهور او بې طرفه اداره ده، په تازه ریپورت کې د اوسنی وضعیت لامل اندېښنه ښودلې ده. ریپورت وایي چې د امریکا ولسمشر پر دیموکراتیکو ادارو او معیارونو لفظي بریدونه کوي. په دې ترڅ کې د رسنیو او قضایي قوې ازادي هم زیانمنه شوې ده. په ریپورت کې د امریکا دیموکراسي د یونان، کرویشیا او منګولیا له دیموکراسیو سره برابره بلل شوې ده. سپینې ماڼۍ د فریډم هاوس پر ریپورت له تبصرې ډډه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. په قندهار کې د افغانستان د هوایي قواو د تعلیمي مرکز نه د بلک هاک الوتکو سوار لسنه پیلوټان فارغ شوی دي. د دې نور مطالبه نه مخکې یو رپورت لرو چې وایي بل اخر جمهور رئیس ترامپ په دې باندې وتوانېد چې په کانګرس کې ملت ته وینا وکړي. جمهور رئیس د دواړو ګوندونو په ګډ کار ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په مشترک کار سره کېدای شي ډېر هغه کارونه وشي چې تر اوسه نه دي شوي. جمهور رئیس د کانګرس غړو ته وویل چې اوس هم ډېر فرصتونه په مخ کې شته، خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې د ده دا څرګندونې به څومره دیموکراتانو ته د منلو وړ وي، ځکه زیاتره دیموکراتان په دې باور دي چې دوی تل د جمهور رئیس لخوا په ټویټر کې او یا هم په نورو وسیلو توهین شوي دي. د راپور تفصیل ته ستاسې پام را اړوم.
جمهور رئیس ترامپ له معمول دود پرته خپله وینا پرته له دې چې د کانګرس د مشر نانسی پلوسی لخوا معرفي شي پیل کړه.
موږ باید د غچ اخیستلو، مقاومت او مجازات سیاست رد کړو.
د دود سره سم ترامپ د خپلو لاسته راوړنو اوږد لست وړاندې کړ.
په نړۍ کې هیڅ داسې شی نشته چې له امریکا سره سیالي وکړي.
مهاجرت بله مسله وه چې جمهور رئیس ټرمپ پرې بحث وکړ، هغه څه چې نوموړی له دیموکراتانو سره پرې جنجال لري او په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره په خپله غوښتنه 15.5 میلیارد ډالرو ټینګار کوي.
پخوا په دې تالار کې ډیرو کسانو دیوال ته رایه ورکړې، خو منظم دیوال هیڅ وخت نه دی جوړ شوی. زه به یې جوړ کړم.
I will get it built.
د دیوال پر سر جنجال د 15 ورځو لپاره د فدرال حکومت د تړل کېدو لامل شو. که د فبروري تر 15 نیټې قرارداد ترلاسه نشي، حکومت د بیا بندېدو له خطر سره مخ دی. د دیموکرات ګوند خزینه غړو سپینې جامې اغوستې وې څو د هغه غورځنګ درناوی وکړي چې د میرمنو د رایې د حق د ترلاسه کېدو لامل شوی دی. ډیری هغو د وینا پر مهال چکچکې ونه کړې، خو یوازې کله چې جمهور رئیس دا ستره لاسته راوړنه وبلله چې د امریکا په تاریخ کې دا ځل تر ټولو ډېر شمېر ښځې کانګرس ته بریالۍ شوې دي. جمهور رئیس ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې په وینزویلا کې د رژیم د بدلېدو، له چین سره تجارتي خبرو، له روسیې سره د اټومي قرارداد څخه د امریکا د وتلو، له شمالي کوریا سره د تاوتریخوالو د کمېدو او پر ایران دوامداره فشار په اړه خبرې وکړې. جمهور رئیس وویل د دواړو ګوندونو په مشترک کار سره کېدای شي د بنسټونو د پراختیا، کورنیو ته له امتیاز سره یو ځای د رخصت د ورکولو، د روغتیا خدمتونو د لګښت د کموالي، د ایچ آی وی د له منځه وړلو او په ماشومتوب کې د سرطان ناروغۍ د له منځه وړلو په شان برخو کې اغیزناک کار وشي. خو نوموړي همدارنګه د 2018 کال په ټاکنو کې له روسیې سره د کمپاین د اړیکو په اړه د څیړنو او هغه قانون ته چې په وروستیو مراحلو کې سخت جنین منع کوي اشاره وکړه، ځکه دا موارد د سیاسي بنیاد ته مهم دي.
که غواړو چې سوله او قانون جوړونه وکړو، نو جګړه او تحقیقات باید نه وي.
سیسی برامس چې په تیر نومبر کې په ډېر لږ تفاوت د جورجیا والی سیالۍ کې بریالی نه شوه، د رای حق ته د لاسرسي په ټینګار سره د دیموکراتانو ځواب بیان کړ.
خو موږ غواړو چې هغه رښتیا ووي او په خپلو مسؤلیتونو عمل وکړي او هغې فوق العاده تنوع ته چې امریکا تعریفوي درناوی وکړي. موږ تل له دې لارې پرمختګ کړی او د پناه ورکول د امریکایي ژوند یو اساسي اصل دی.
میرمن ابرامس د ودونو، جنسیتي مساوات، روغتیایي خدمات او له تعصب سره مبارزه د خپل ګوند د اجنډا په توګه یاد کړل.
فکر کوم دا یو پیغام خپروي، او هغه دا چې دا د نن ورځې دیموکرات ګوند دی، یوه میرمن د مختلف نژاد څخه ده او سیاسي طبقې څخه نه ده راغلې.
یو بله د پام وړ خبره دا وه چې د لومړي ځل لپاره ملت ته د وینا په مراسمو کې قانون جوړونکو سندره وویله. په دې مراسمو کې د جمهور رئیس یو میلمه د یهودانو پر کلیسا پیترزبورګ د بریج غورل شوی جودو سامت و چې یو اتیایمه کلیزه وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو څرګندونو حل کړی دی چې ملت په وینا کې د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. ټرمپ د امریکا ملت ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې لپاره کوششونه ګړندي روان دي. جمهور رئیس غنی بیا ویلي چې په امریکا شک نه لري. رحیم ګل سروان رپورټ راکړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل چې په افغانستان کې د نږدې 2 لسیزو له جګړې وروسته اوس د سولې کوښښونو ته اړتیا ده. ترامپ ویل چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره مذاکرات ګړندي کړي او د سولې خبرې ګټوري بللي. هغه ویلي چې حکومت له طالبانو سره خبرې پیل کړي او کله چې په خبرو کې پرمختګ وکړي نو د عساکرو شمیر به کم کړي. د ترامپ دې کلنۍ وینا ته ارګ او اجرایي ریاست محتاطانه غبرګون ښودلی دی.
د افغانستان حکومت د امریکا حکومت سره ژورې ستراتیژیکې اړیکې لري او دغه اړیکې د دواړو هیوادونو پر مشترکو ګټو ولاړې دي.
کله چې ښاغلی ترامپ د مذاکرې او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر دوام ټینګار کوي، دا هم د افغانستان او هم د امریکا په ګټه دي.
خو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سرګندونو یوه ورځ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له تلونیو سره په مرکه کې وویل چې ټرمپ سره بهترینې اړیکې لري او د امریکا سره د افغانستان اړیکې محکمې دي. هغه ټرمپ ته لیک له خپل اړخه حق وباله.
ما به وضاحت میکوم که مصرف امریکا د افغانستان ما میخوایم کم کنم.
درست. شما نامه
ما به وضاحت میکوم که تعداد قوا را ما میخوایم به صورت اساسی کم کنم.
ولسمشر غنی دا هم وویل چې په امریکا باید شک کنشی.
سر امریکا شک نکنیم. این شیوه ما نیست. یک دوست سر شک کردن که هم قربانی زر داده هم قربانی خون داده به جای سر شک کردن یک فضای منفیسته. ما باید قدر احساساتی نباشیم که چند سرخط مبدل کنیم به یک تغییر بنیادی پالیسی.
ترامپ په خپلو خبرو کې دا هم ویلی و چې لا تر اوسه پورې نه ده ورته معلومه چې د سولې خبرې به کامیاب شي او کنه. سیاسي څېړونکي وایي ترامپ په داسې ډول څرګندونو لا هم مطمئن نه دی.
پخوا د داسې نه ویلي څو وایي چې په دې قسمت کې غږېدلی چې موږ حتما له دې مذاکرات نه نتیجه اخلو.
ترامپ د راتلونکي انتخاباتو لپاره هڅه کوله چې د متحده ایالاتونو خلکو ته بیرته هغه څه ورپیاد کړي چې د ژمنې ورسره کړې وې.
د امریکا د ولسمشر کلنۍ دا وینا په داسې حال کې شوي چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ ګڼې هڅې شوي. تېره ورځ او نن هم مسکو د افغان سولې د بین الافغاني ډیالوګ کوربه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قندهار کې د افغانستان د هوایي قواوو د تعلیمي مرکز نه د بلک هاک الوتکو سوار لسنه پیلوټان فارغ شوي دي. د افغانستان مقامات ویلي دي چې د امریکا له لوري افغانستان ته د بلک هاک الوتکو د سپارلو سره په یو وخت د پیلوټانو د تحصیل پروګرام هم مخې ته ځي. په دې هکله رپورټ لرو چې ساسې پام ورته را اړوم.
د سیګار ترپور یو ورځ وروسته دلته په کندهار نړیوال هوایي ډګر کې سوارلس پیلوټان د دې بلک هاک الوتکو لپاره روزل شوي دي. دغه ځوانو پیلوټانو لومړی په چکسلواکیا، بیا په متحده عرب اماراتو او روسي مرحله د زده کړې هم دلته د کندهار په هوایي ډګر کې د نړیوالو استادانو څخه د خپل تعلیمي دوره بشپړ کړل.
دا د بلک هاک الوتکو د پیلوټانو څلورمه دوره ده چې تر تحصیل وروسته خپل دنده پیلي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو امریکایي مفتیش یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان هوایي ځواک د بلک هاک هلیکوپټرو د چلولو لپاره پیلوټان او د ساتلو لپاره انجنيران او تجهیزات نه لري. د سیګار راپور ته په خبرګون کې په جنوب کې د هوایي قواو کمانډان جنرال عبدالرزاق شیرزی وایي چې افغان پیلوټان په هر ډول حالاتو کې د بلک هاک الوتکو د استعمال وړتیا لري. شیرزی زیاتوي چې افغان پیلوټانو عملاً د بلک هاک په وسیله ډیر پیچلي ماموریتونه ترسره کړي دي.
د بلک هاک د پیلوټان سره پښتنه کوي تاسو کولای شئ چې راسي د شپې پرواز سره وکړي که د ورځې پرواز وکړي نارمل پروازونه کوي په ټول شان سره پوجي آشنا دي. اوس کوم مشکل نه لرم په د بلک هاک په پیلوټانو کې.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي قواو د هوایي ځواک کمانډان تورن جنرال سګوین وایي چې تر اوسه افغان لوري ته ډیرش بلک هاک الوتکې په واکې ورکړي. د آشنا تلویزیون ته ویل چې د افغان پیلوټانو د روزنې مرحله هم یو اوږدمهاله پروسه ده چې ګام پر ګام عملي کیږي. د بلک هاک الوتکو تازه فارغ شوي افغان پیلوټان ل خپل وړتیاو څخه ډاډه دي او زیاتوي چې په تعلیمي دورو کې ډیری زده کړې کړي. لومړی بریدمن جاوید احمد ځاځي له امریکا جاغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د هر راز ماموریت تر سره کېدو ته چمتو دي او د دې وړتیا لري چې د بلک هاک الوتکو څخه پر نړیوالو معیارونو برابر ګټه واخلي.
که زموږ سم فارغ شو موږ هیڅ نو مشکلات نرل ټول رانه خوخو مشان قصه مشاورین وو د ویل تاسو بهترین پیلوټان یې چې اکثره وخت داس پیلوټان کېدای شي بهر یو دو کې پیدا نشي نو دوی خپل شوق زو په تعلیمات په مخ بي همداسې په شوق زو خپل وطنوال ته خدمت کوي.
د افغانستان په دننه کې د کندهار هوایي ډګر د بلک هاک الوتکو د پیلوټانو د روزنې لپاره سر مرکز بلل کیږي. د هوایي قواو مسولین وایي چې تر اوسه په څلورو دورو کې د یادو الوتکو د چلولو لپاره ټول ټال شپږ پنځوس پیلوټان روزل شوي او اوس عملا په خپلو دندو کې دي. ټاکل شوی دی چې افغان هوایي کلي اردو ته امریکا ټولې یو سلو نه پنځوس الوتکې وسپاري. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. پرون د سیشن وی پورس په اسلام آباد کې په سلګونو پاکستانیانو د کشمیری بیلتون غوښتونکو سره د پیوستون د ورځې د کلیزه د منځنې په موقع د هند تر کنټرول لاندې د کشمیری مبارزینو په ملاتړ مظاهره وکړه. د امریکا غږ د خبريال ریچارډ گرین د رپورت خلاصه سید سلیمان شالولی.
دغه ورځ چې هر کال په پاکستان او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کشمیریانو سره د پیوستون د ورځې په نوم لمانځل کیږي، د اسلام آباد نه علاوه په کراچۍ کې هم ولمانځل شوه. د پاکستان د جماعت اسلامي محافظه کار سیاسي ګوند په سلګون ملاتړ کوونکو په پرونی مظاهره کې ګډون کړی و. دا خلک وایي چې کشمیری بیلتون غوښتونکي د هند د کنټرول نه د خپل ځان د آزادولو لپاره جنگ کوي. موږ باید ملاتړ وکړو.
دی ډیماند اف کشمیری پیپل از دټ دی شډ بی ګیون.
دا د کشمیریانو د طرفدار حریت کانفرنس په نوم د پاکستان د سیاسي ګوندونو د ائتلاف د منتظم سید عبدالله ګیلانی غږ دی چې په مظاهره کې وینا کوله. نوموړي ویل د کشمیر ولس خپله ازادي غواړي او باید چې د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم ورته د خپل سرنوشت د ټاکلو حق وربخل شي. کشمیریان باید حق ولري چې په خپله پریکړه وکړي چې له پاکستان سره یو کیږي او که په هند کې پاتې کیږي. خو پاکستان او هند دواړه د کشمیر پر ټوله خاوره باندې د ملکیت دعوه لري. کشمیری بیلتون غوښتونکي له دیارلس سوه اته شپېته هجري شمسي کال نه د هند د پوځ او امنیتي قواوو پر خلاف جنګیږي. که څه هم چې یو شمېر کشمیریان له پاکستان سره د یووالي ملاتړ کوي، خو د کشمیر د خلکو اکثریت د کشمیر د دواړو برخو د بشپړې ازادۍ غوښتونکي دي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان او جمهور رئیس عارف علوی په دې مناسبت په خپلو جلا جلا بیانونو کې په کشمیر کې د هند د پالیسیو غندنه کړې ده. دواړو ژمنه وکړه چې پاکستان به د هغوی په وینا د کشمیر له ولس سره خپل ډیپلوماتیکي او اخلاقي ملاتړ جاري ساتي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت نن د جنکو د ښوونې او روزنې ستراتیژي معرفي کړه. د پوهنې د وزارت چارواکو ویلي دي چې د دې ستراتیژۍ له مخې به هغو جنکو ته د تعلیم زمینه برابره شي چې ښوونځیو ته د تګ نه محروم شوي دي. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د نجونو د ښوونې او روزنې ستراتیژي معرفي کړه چې د دغه وزارت د رسمي شمیرو له مخې په اوس وخت کې 3.1 میلیونه افغان ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی د سې شنبې په ورځ د دغې ستراتیژۍ د معرفي کولو په مراسمو کې وویل چې د دغو ماشومانو 15% نجونې دي او د مختلفو لاملونو له امله له ښوونځیو څخه محرومې پاتې شوي دي. ښاغلی بلخی زیاته کړه دا ستراتیژي د دې لپاره جوړه شوې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې افغان جنو ته هر اړخیزې اسانتیاوې برابرې شي.
اگر قرار باشه که 75% دختران 3.7
هغه ول کټ اکل شوې چې د 3.1 میلیونه ماشومان له ډلې 15% جنې له ښوونځیو څخه بهر وي او له تعلیم لري وي، دا د افغانستان له ملت سره او د افغانستان له ښځو او نجونو سره خیانت دی او له همدې امله دا یو لومړی توپ او ډیره مهمه مسله شوه او موږ لږ تر لږه هڅه وکړه چې دا پالیسی جوړه او په دقت سره عملي شي. ښاغلی بلخی له کورنیو ادارو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو څخه وغوښتل چې د پوهنې له وزارت سره د دغې پالیسۍ په عملي کولو کې جدي همکاري وکړي. د دغه پالیسي په تطبیق کې یو شمیر بهراني هیوادونه په ځانګړي ډول په کابل کې د کاناډا او کوریا سفارتونه، یونیسف او ځینې نورې ادارې د پوهنې له وزارت سره همکاري کوي. په کابل کې د کاناډا سفیر ډیوډ میټکاف وویل چې د پوهنې پراختیا د کاناډا په لومړی توبونو کې ځای لري او هیواد یې له 2000 لومړي عیسوي کال راهیسې له افغانستان سره د پوهنې په برخه کې تر 200 میلیون ډالر مرسته کړې ده. خغلی میټکاف د پوهنې په برخه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ او ویل
Since 2006 Canada has established more than 9000
د 2000 پګم کال را په دیخوا کاناډا د افغانستان په کلیوالو او روستپاتو سیمو کې ل 9200 څخه زیات خوځي جوړ کړي چې په دغه خوانځیو کې د 233000 د کونکو لشمیرې سباندې 80% یې جوړې دي. اوس موږ د دې ته ورته کارونو تکرارولو ته اړتیا لرو. د انجونو د خوونې او روزنې نوې پالیسی یو داسې طرحه ده چې لمخې باید مخ په وړاندې لاړ شو. په همدې حال کې افغان زده کوونکي د دغه پالیسۍ عملی کولو ته خوشبینه دي او وایي دا به د هغو نجونو لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې دي. د لسم ټولګي زده کوونکي حنا آصفي وردک چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د ماشومانو د سفیر په توګه هم نومول شوی په دغو مراسمو کې وویل
خوشبینه یم چې نن موږ تجربه کول هغه جدي ګامونه چې د یو ډېر مهم موضوع لپاره چې د نجونو زده کړې پورته شوې دي او ان شاء الله همداسې به موږ تجربه کوو هغه ورځ چې ټول نجونې زده کړې وکړي، ټول نجونې مکتبونو ته لاړ شي.
اوس مهال په افغانستان کې سباندې 9.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي چې نږدې 36500 نجونې دي او دغه راز د 23000 خزینه ښوونکو په ګډون 299000 ښوونکي د دغه زده کوونکو په ښوونې او روزنې بوخت دي. په افغانستان کې د خزینه ښوونکو کموالی، ناامني او په کورنیو کې ناوړه ټولنیز دودونه هغه عمده لاملونه ګڼل کیږي چې د پوهنې وزارت پر وینا ښوونځیو ته د ډېرو نجونو د تګ مخه نیولې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په خوست کې سلګونو خلکو مظاهره کړې ده. د افغانستان د امنیتي قواو سره یې ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې با تدبیره او با عزته سوله غواړي، ټینګه سوله غواړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
په دغه لاریون کې سلګونو خلکو ګډون کړی و او د خوست ښار په مختلفو کوڅو کې مارش وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان، روسیې او امریکا پر ضد او د افغان امنیتي ځواکونو په پلوي شعارونه ورکول.
مارک په پاکستان، مارک په امریکا، مارک په روسانو.
د لاریون یو تنظیمونکی عبدالولي وحیزی د مسکو غونډې ته په اشاره سره وویل چې ځینې کسان ځانونه د طالبانو خواخوږي معرفي کوي او په دې سره غواړي اوسنی نظام رانسکور کړي.
که زموږ د نظام پړنګېدلو، که نن د افغانستان د زیربنایي بنسټونو پړنګېدلو، دا سوله موږ ته څوک را کوي د 5 ورځو د پاره؟ دا سوله موږ قطن نه غواړو. هغه سوله چې زموږ د افغانستان د نظام پایښت او بقا له منځه وړي، هغه سوله چې په هغه کې نه د طالب عزت شته دی، چې په هغه کې نه د نظام عزت شته دی، هغه سوله موږ نه غواړو.
د یادونې ده چې پرون د پکتیا په ګردیز ښار کې هم سلګونو خلکو د مسکو د غونډې پر خلاف مظاهره کړې وه.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي قواو د وستلو پر نیټې هیڅ موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې د امریکا په پوځي ماموریت کې هر ډول بدلون به حالاتو ته په کتو راځي. د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې له 2 لسیزو جګړو او نښتو وروسته امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې زیاتې کړې دي. ملت ته د خپلې کلنۍ وینا په ترڅ کې ډونالډ ټرمپ وویل چې طالبان د سولې په مذاکراتو خوشحاله دي. د ولسمشر ټرمپ د وینا په غبرګون کې افغان حکومت وایي چې واشنگټن له کابل سره ژورې اړیکې لري او زیاتوي چې دغه اړیکې د دواړو هیوادونو پر مشترکو ګټو ولاړ دي. د ټرمپ د کلنۍ وینا ته ارګ او اجرایه ریاست محتاطانه غبرګون ښودلی دی. په کندهار کې د افغان هوایي قواو له تعلیمي مرکز څخه د بلک هاک هلیکوپټرو 14 پیلوټانو د فراغت سند واخیست. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش ادارې سیګار د سه شنبې په ورځ اندېښنه وښوده چې افغان هوایي قوا د بلک هاک له هلیکوپټر څخه د سمې استفادې وړتیا نه لري. افغان حکومت دا ادعا نه مني. افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان سیمهیز دفتر په تخار کې د دوو خبریالانو وژل وغندل. دغه سازمان د دې پیښې په اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د ژورنالستانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولنه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.